د ازادي رادیو د خبرونې تازه احمد تکل تاسو هرکلی کوم. سلام علیکم قدر من اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی لنډ خبرونه. متحد ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقیفونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغنده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکانات ډیر دي. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د افغانستان پاسپورت سکال بیا هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سه شنبه په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټپوړی افسر یې وژلی دي. او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شویو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر نو ویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې پرون وویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
وروسته تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتی وظیفه گرفتن کې امنیتی
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي. که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی، حالات کنټرول شي، او زموږ غوښتنه د ایران د اسلامي جمهوریت څخه دا ده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې له افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداری ورکړ چې خپل کنسولي خدمات به په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سعید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهرې وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
و موریدل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او طالبانو یو په جواب کې د امنیت ډاډ ورکړی، خو له ایراني چارواکو یې غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجه به د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغېز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په پیل کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان د راتګ سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین ښه اړیکې وې هغه لا هم خرابې شوې دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه قوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومون کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډیر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغیر خوري.
اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایراني چارواکو اړیکې ډیر ښه و د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایئ چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوئ چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. هم د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پرېښې ده چې هلته استفاده وکړي. نو دوی غواړي چې دواړه خواوې سره په همزمانه روابط وساتي، خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نه پاتې کېدلی. د ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نه پاتې کېدلی، چون چې ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخچه لري چې دغه د مشکلاتو چې مثلا په 1990 کلونو کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنګ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې په وروستیو څو کلونو کې، حتی د جمهوریت پر مهال هم، ډېر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر حد پورې وړاندې تللې دي. د کډوالو مسله بلاخره څنګه حل کېدای شي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمېر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده.
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره، یعنی خپل کور پرېښول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانۍ باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوع مهاجرین دي، یو هغه مهاجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې ژوند یې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د مهاجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي، زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریز نه دی ښودلی چې تاسې ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی و او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې دی ډېر جدي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین ولاړ نه سي، که اقتصادي ځي هغه کله نه سیاسي، خو پاتې سي ډېر بابرو بایزت خلک وطن مجبوریدل ته پرېښودل سوي دي. درېیم مسله دا ده په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام په رسمیت نه دی پېژندل سوی، ویزا ورکول هم ډېر ستونزمن دي ډېر هېوادونو ته. په دا خاطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي، افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چون چې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرونو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حکومت او ایران د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د چارواکو په یوه لیک کې ولسمشر ته ویلي دي چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. احمد شبر او د موضوع نور جزئیات.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان دغو غړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دې بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یک شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوچسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. ښاغلی پوچسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي، خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
متحد ایالات وایي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقیفونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغند. ښاغلی بلینکن د چین پر حکومت هم د اویغور اقلیت د ګڼې وژنې یا جینوسایډ د ادعاو او د امریکا پر متحد هیواد مصر د مدافع وکیل او د بشري حقونو د فعال محمد الباقر د بندي کولو په خاطر انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور جزئیات به په تفصیل سره د ازادۍ راډیو په غرمنۍ خبري مجله کې واوري. خو اوس یو بل موضوع، د طالبانو حکومت او د ملي مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د مقاومت جبهې ویان سبغت احمدي دا مني چې په دې نښتو کې د جبهې 9 تنه وژل شوي. بلخوا د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معزالدین احمدي ویلي د مقاومت جبهې په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د اړ جزئیات په دې راپور کې واوري.
د مقاومت ملي جبهې وین ازادي راډیو ته وایي اوس مهال د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهې وین صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تیره شپه په نښته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کسه اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپلو ځواکونو د تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معزالدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
د روژې په لسمه زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې په ترڅ کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه له منځه وړل او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسېران ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسېدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی. خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی؟ د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست، د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوسټو بریدونه وکړل. ان چې کوم خبر موږ لرو هغه دا چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غورته کمین نیولی و.
د تیر نظام له سقوط وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې ترڅنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خود طالبانو حکومت وی په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی ګراندی په دې لیدنه کې ویلي دي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت په اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین پر مسله خبري وشوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنری د سې شنبې ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4,600,000 کسان نور هیوادونو ته کډوال شوي دي. په همدې حال کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه راستنېږي. تازه راپورونه ښیي چې په تیرو څو ورځو کې هر ورځ زرګونه اوکراینیان له بهر خپل هیواد ته ستنېږي. همداراز داسې راپورونه خپاره شوي دي چې روسیا پر اوکراین نویو حملو ته چمتو کیږي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لا یې وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. میرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې د سیشن بی پورس له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاولیوک هم ویلي دي چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې له دې سیمې تللي خلک دي خپلو کورونو ته ستنه شي. د وړاندوینه کړې ده چې شاید د میتر روستیو دې ته زمینه برابره شي چې تللي خلک بیرته دې سیمو ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوي دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونو ویلي دي چې اوس هر ورځ د 15,000 او 1,500 ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنی شي. بل لور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیمي شي، د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قمندانان او لویدیز چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړي دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پاتې سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراینی چارواکو په وینا 9,500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت تازه شمېرې نه دي خبرې کړي، خو دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې 1,300 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
जाना سندرو
میلمانه
میلمانه
Thank you.
دویداری په افغانستان کې یا لوچر کده بللار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندې تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
میرم لغمان جان خارج دل ما تنگ شده میرم کابل جان امریکا دل ما تنگ شده باغ مرزا د کر گئی ماشنا یادرم ہم دو مرز علی شنخ مخیشا درم بال د چھڑ دی اے در خانی انڈی والا درم اس کلے پشے والی گھر چ خاطر درم میرم د خانی خود گ پائے فقیر لنگ شدت میرم قبل جان د خار دل ما تنگ شدت میرم کنر جان روپا دل ما تنگ شدت یاد تسم استاد چی خاند نام کر گلو رحم ہفتہ گلم چی سازا میکت علی خو سازا کلی گڑو جل ترنگ شدت میرم لغمان جان دخار دل ما تنگ شدت میرم لوگر جان دسیدنی دل ما تنگ شدت وقت بازار ترگڑی چی بیرو بار بود چنے دیگری لب دریاو چوار دار بود چکا جم جو جتر گڑی جم بازار بود زیارت میلا دمیر سلاب سایم نامدار بود یادو وقتا لی خوبا خیمات جنگ شدست میرم لگمان جان اروپا دلم بتنگ شدست میرم لگمان جان دلندن دلم تنگ شدست سال نواز لغمان جان چکا زیبا شدس ہر رقم میں او حاصلات انجا پیدا شدس وقت غریبی زتو درو دہم جا شدس گلونے شکر کتی باد رنگم پر بہا شدس چخو مرد مابو تلی دل مردم سنگ شدس میرم لغمان جان دخار دل ماتنگ شدس میرم لغمان جان کنادا دل ماتنگ شدس لگمان جان بریم بیا دگا اشتی کنیم سنگ در جای خود سنگین بیا اندی والی کنیم رنگ جنگ گم کنیم سم وطن داری کنیم گم جنگ تلا باشوان رسم اوانی کنیم مردم لگمان دگه بطنگ زست جنگ شدست میرم ننگر هار دخار دل ما تنگ شدست میرم لگمان جان دو تریش دل ما تنگ شدست ملک بیگانه بمدون دان دیم زنگ شدست میرم لگمان جان دخار دل ما تنگ شدست میرم کابل جان امریکا دل ما تنگ شدست
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
جانان شما په نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لغه
اکشن
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ಹಾ
سندرو
میلمانه
میلمانه
لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلواک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
سدی پستر گو کی را واڑ بل کمار دکھ سدی پستر گو کی را واڑ بل کمار دکھ تاز بہار جوان نظار سدا بہار دکھ تاز بہار جوان نظار سدا بہار دکھ سدی پستر گو کی را واڑ بل کمار دکھ سدی پستر گو کی را واڑ بل کمار دکھ خزان دی راکڑی اوت درد او غم ختم دن کی خزانے دی راکڑی غریب سڑے او ما بلا سرمایہ دار دکھم غریب سڑے او ما بلا سرمایہ دار دکھم ستاد بہار جوانے نظار صدا بہار دکھم ستاد بہار جوانے نظار صدا بہار دکھم سدی پستر گو کی را واڑا بل خمار دکھم سدی پستر گو کی را واڑا بل خمار دکھم پستر گو کی را واڑا بل خمار دکھم سدی پستر گو کی را واڑا بل خمار دکھم مادر تویستر گی پوار پور تکوا مڑ بشم حلا کلار شنا کلار اچھے کلار دکھوں حلا کلار شنا کلار اچھے کلار دکھوں ستاد بہار جوانے نظار صدا بہار دکھوں ستاد بہار جوانے نظار صدا بہار دکھوں سدی پستر گو کی را واڑا بل خمار دکھم سدی پستر گو کی را واڑا بل خمار دکھم سشمار میو یو لال زار دکھم درد بس سشمار میو یو لال زار دکھم سد بہار جوانے نظار صدا بہار دکھم سد بہار جوانے نظار صدا بہار دکھم سد پستر گو کی را واڑا بل خمار دکھم سد پستر گو کی را واڑا بل خمار دکھم شمد سائل جانانا چد پتلو تلو کی راو ن قتل خوار دکھم چد پتلو تلو کی راو ن قتل خوار دکھم ستا ستد بهار زوان نزار ستد بهار دیکھم ستد بهار زوان نزار ستد بهار دیکھم ستد پستر گو کرا وڑ ول خمار دیکھم ستد پستر گو کرا وڑ ول خمار دیکھم ستد بهار زوان نزار ستد بهار دیکھم ستد بهار زوان نزار ستد بهار دیکھم ستد پستر گو کرا وڑ ول خمار دیکھم ستد پستر گو کرا وڑ ول خمار دیکھم
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یو به
پزڑا بھو